په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي.
has an interest in renewed civil war in Afghanistan.
I love on some of them because you walk on the water to the corner of the war is
threatened. The corner of the war is threatened.
The Afghanistan for the America's on the Astaz Zalmay Khalilzad be away Taliban to pedag we like no war manzavishun by the khalku haqun to dranawi wakri nan pa 15 wilayatun kid do sam tul gayo the farighan the concours az nuen waqistal shwa
shaw khwa yaw sul salur salur zaratana be palwalo aw nimal walo dawlati سلی بنسټونو کې جذب سي.
په کندوز کې د خوندزو یو شمیر زده کوونکي بیا د درسي کتابونو او د خوندزو د ودانیو او نور وسایلو له نشټوالي شکایت کوي.
موږ صحیح سمفونه اتنه روښه چوکۍ ټول خراب دي.
خو تر هر څه مخکې خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو.
سلام سره با ظاهریم په سر کې د مهم خبرونو سرټ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان څخه د امریکای پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې احتمال نه ردوي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي او روسي اعلان وکړ چې د سلواک او د درې نورو بالټیک هیوادونو او ډیپلوماټان باسي. د خبرونو تفصیل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي، خو نوموړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لارې د طالبان وخت د رسیدو احتمال رد نه کړ. ښاغلی بلینکن له سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکې کې چې د سې شمې پر ورځ خبره سوه په دې اړه څرګندونه کړې دي. د روان کال د سپتمبر تر 13 له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو تر اعلان وروسته په دې هیواد کې د دوه لسیزو لاسترړونو د لمنځه تلو او احتمالی کورنۍ جګړې په اړه اندېښنې ډېرې سوې دي. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې ورته ایسي. په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي. د دغه سفارت شارج دافیر راس ویلسن تیر ماښام پر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاوتریخوالي او ګواښونو راپورونو تر ډېرېدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکي له دې هېواده ووځي. راس ویلسن زیاتوي هغه کسان چې کولی سي همدا دندې له بل ځایه ترسره کړي له دې ځایه ایستل کېږي، خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وتلو بهیر سره تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه ترسره کوي په دې سفارت کې پاتېږي. د امریکا د سفارت شارج دافیر ټویټ زیاتوي چې له دې اقدام سره سره به د افغانستان لپاره د امریکا ملاتړ او ډیپلوماسي دوامداره پر ځای او اغیزمنوي. په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم پرون د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په وینا کې ویلي وو چې امریکا به د یو شمېر کارونو او همکاریو لپاره په کابل کې سفارت ولري.
We intend to maintain our embassy and will continue to provide development assistance.
موږ په پام کې لرو خپل سفارت وساتو او د پرمختیا د اقتصادي پانګونې د پیاوړتیا او د اقلیتونو د لاسراوړنو په ځانګړي ډول د سولې پر روانو خبرو کې د شتو د معنا لرونکو مشارکت او پټولنه کې د هغوی د شی اساس ولې د خوندیتوب پلوي ته دوام ورکو.
And their appropriate representation throughout society.
اسوسییټډ پریس خبری اژانس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې وایي پرته له هغو کسانو چې دندې ایجابوي چې په افغانستان کې فزیکی حضور ولري، نور ټول پرسونل ته سپارښتنه کړې چې له دې ځای ووځي. د دغو کارکونکو د دقیق شمیر په اړه په راپور کې څه نه دی ویل شوی. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د جګړو لامل به ځای سوی کورنۍ د بیرته ستنېدو پر مهال هر ورځ د شخصي او ماينونو په چاودونو کې مړه او ټپيان کیږي. د کندهار میرویس حوزوي روغتون ته په تیر لس ورځو کې 15 مړي او 50 ټپيان ورول شوی چې ډېر برخه یې ملکیان او د ارغنداب ولسوالۍ د ماين چاودونو قربانيان دي. د کندهار د امنیت قومندانۍ ویاند جمال ناصر بارکزی وایي افغان ځواکونو په تیر 12 ورځو کې په ارغنداب ولسوالۍ کې زرګونه کړي ماينونه کشف او خنثی کړي دي.
د دولو سرزو په جریان کې د 50,000 په شاوخوا کې مینونه د افغان امنیتي او جپایي ځواکونو لخوا څخه رایستل سوي او خنثی سوي دي چې دغه تصفیه اوس هم جریان لري. هلته ځینې سیمې اوس هم په مینو باندې پوښلي دي.
افغان چارواکو د اپریل پر 9 نیټه ویل چې د ارغنداب ولسوالۍ تر شپږ میاشتو عملیات وروسته له طالبانو ونیوله او له هماغه راهیسې په سیمه کې د ماینونو د شنډولو عملیات دوام لري. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د بیان د ازادۍ کور یا فریډم هاوس په اروپا او یوروېشیا هېوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې په تېرو 12 کلونو کې هیڅکله په دغو هېوادونو کې ډیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې. د بشري حقونو دغې واشنګټن میشتې ډلې په خپل کلني راپور کې ویلي په ډېری هېوادونو کې منتخب مشران ډیموکراتیک بنسټونه تر پوښتنې لاندې راولي څو په واک کې پاتې سي او په دې ډول استبدادي حکومتونو ته لار پرانیزي. په دې راپور کې هنګري او پولنډ په اروپایي ټولنه کې د دې اصل تر ټولو لوی متخلفین بلل شوی دی. د فریډم هاوس په راپور کې همدارس روسیا او بلاروس مستبد رژیمونه ګڼل شوی دی. بلخوا روسیه اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو اووه ډیپلوماتان باسي. دا ډیپلوماتیک جګړه وروسته له هغه راپور ته سوچي چک جمهوریت ادعا وکړه چې په 2014 کال کې د دې هیواد په یوه ډیپو کې په مرګونې چاودنه کې روسیه ښکېله وه. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت نن په یوه اعلامیه کې وویل چې په مسکو کې د سلواک، لیتوانیا، لاتویا او استونیا سفارتونو ته خبر ورکړل شوی چې د می تر 15 نیټې د مخه دي د دغو هیوادونو اووه ډیپلوماتان له روسیې ووځي. د رواني میاشتې په سر کې چک جمهوریت یو شمېر روسي ډیپلوماتان له خپل هیواد ویستل چې د مسکو له غبرګون سره مخامخ شول. تیرونی لیتوانیا، لاتویا، استونیا او سلواک ویلي وو چې له چک سره د یووالي په بڼه روسي ډیپلوماتان له خپلو هیوادونو باسي. او د اروپا د فوټبال جام د اتلولۍ په نیمه پای لوبو کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالۍ سره کوي. دا لوبې د افغانستان په وخت شپې 11:30 دقیقې په پاریس کې ترسره کیږي. تېر شپه د همدې دور په یوې بلې لوبې کې ریال مادرید په خپل کور کې د چلسی ټیم سره په سیالۍ کې یو د یو په مقابل کې مساوي شول. د خبرونو پای.
خبرونه ملازه دی رادیو واوریدل. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. د غرض به په نړیوال موضوعاتو کې واوري چې په واشنگتن کې میشت د بشري حقوقو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنی راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې دیموکراسي ته اندېښنه څرګنده کړې. د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. خو راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي په افغانستان کې هیڅ لوری نه غواړي چې دا هیواد بیا په کورنۍ جګړه کې ښکېل شي. ښاغلی بلینکن چې پرون یې له یوې امریکایي رسنۍ سره په دې اړه څرګندونې کولې، دغه راز د کورنۍ جګړې د پېښېدو احتمال هم رد نه کړ او ویې ویل له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته ښایي طالبان هڅه وکړي چې له پوځي لارې واک ته ورسیږي. د افغانستان ملي مصالحې عالي شورا بیا ویلي له دې هېواد د نړیوالو پوځیانو تر وتلو وروسته طالبان له مذهبي پلوه نور د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول توجیه نه لري. نور په دې رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي د افغانانو، افغان حکومت او ان طالبانو په ګډون هیڅ یو لور نه غواړي چې په دې هېواد کې یو ځل بیا کورنۍ جګړه پیل شي. خغلی بلینکن له سین ان ټلویزیون سره مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د امریکایي عسکرو له وتو وروسته به یو تشه رامنځته شي چې له مخې طالبان له نظامي لارې واک ته ورسیږي او یا به هم په دې هېواد کې کورنۍ جګړه پیل شي، دا یو احتمالي سناریو وبلله. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پیل د هیڅ سلوري په ګټه نه بولي.
has an interest in
په افغانستان کې په بل تازه کورونه جګړه کې د هیڅ لوري ګټه نشته. د افغانستان د خلکو ګټه هم پکې خوندې نه دي. د افغانستان حکومت هم دا نه غواړي او طالبان هم. د افغانستان هیڅ ګوانډي دا نه غواړي. ان د افغانستان هغه ګوانډیان او د سیمه هیوادونه چې په ورسته یو شوبو کولونه کې په دې هیواد کې د خپلو ګټو په لټه کې وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر دا هم وویل چې د افغانستان په مسایلو کې به دخیل پاتې شي او د یوې ژورې ډیپلوماسۍ په وسیله به له افغان دولت، خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. انټونی بلینکن د سیمه هیوادونو ته په اشاره وویل له افغانستان د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د جمهور رئیس جو بایدن له اعلان وروسته ډېر خپل فکر پر دې سیمه یعنی افغانستان متمرکز کړی دی. خو هغه له دې هیوادونو وغوښتل چې داسې یوه پرېکړه وکړي څو د لوبې ټول اصول په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر داسې مهال افغانستان او د دې هیواد له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له دوام غږیږي چې د پینټاګان ویان جانکر به هم خپل هغه څرګندونې بیرته اخیستي چې ویلي یې وو د میل لومړۍ نیټې وروسته امریکایي عسکر له افغان هوایي ځواکونو ملاتړ نه کوي. خغلی کربی په خپل ټویټر پاڼه لیکلی په دې اړه کومه پریکړه نه ده شوې او دای خپل تیروتنه بلل ده. په ورته وخت کې بیا د ملي مصالحې عالی شورا هم له طالبانو غواړي چې د تیر تاریخ تیروتنې تکرار نه کړي. د دې شورا مرستیال طاهر رحمان سلیم نن په کابل کې د غوي داتمې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې د طالبانو روانه جګړه هم تر پوښتنې لاندې راوسته.
امریکایي بیرون می شوند. حالا که
اوس چه امریکایان وزی، هغه امریکایان چې ستاسو د بدو اعمالو لکبل افغانستان ته راغلي وو، اوس چې دوی وزی ستاسو په خپل خبره د دوی له وتو وروسته دا جګړه کوم ډول منطقي، دینی او ولسی مشروعیت لري؟
چه توجیه مردمی داره؟
په افغانستان کې د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته د دې هیواد د راتلونکي برخلیک په اړه بیلابیل څرګندونې او اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې جمهور رئیس غنی او حکومت یې په زلونو په ډاډ ویلي د افغانستان د راتلونکي لپاره هیڅ ډول ګواښ نه لیدل کیږي. د افغانستان حکومت د بهرنیو عسکرو وتل سولې ته د رسېدو او په دې هیواد کې د تیر 240 کلن تاوتریخوالي د پای لپاره طلایي چانس یا فرصت بولي.
دغه راز د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد وایي طالبانو ته یې دا په ډاګه ویلي که نه غواړي منځوي شي نو باید د خلکو حقونو ته درناوی وکړي. خلیل زاد تېره ورځ د امریکا د کانګرس د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته غوښتل شوی و او په دې اړه چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې په تېره بیا د ښځو د حقونو د خوندي کولو په برخه کې هغه دا مسله یقیني کړي څرګندونې کولې. دغه راز وویل د کچېرې طالبان د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي تا دا ډله به بیا وځپل شي. نور په دې راپورټ کې
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد پرون د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شو او د افغانستان په اړه د سناتورانو اندیښنو ته ځواب ووایه. سناتوران له دې درک اندیښمن وو چې که امریکایي پوځیان له افغانستانه ووتل او طالبان بیا واک ته ورسېدل د ښځو حقونه به څنګه شي او آیا افغانستان به بیا د ترهګرو پر مرکز بدل نشي؟ شغلی خلیل زاد وویل که طالبان وغواړي چې د امریکا ګټې له خطر سره مخامخ کړي نو بیا به وځپل شي. د زیاته کړه که احیانا طالبان وخت ورسېدل او د ښځو حقونو ته درناوی ونه کړ له افغانستان سره د امریکا مرستې به ودرول شي. خلیل زاد وویل امریکا له خپلو سلګونو میلیون ډالرو مرستې څخه پر طالبانو د فشار راوړلو لپاره کار اخیستلی شي چې د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. د زیاته کړه طالبانو ته یې ویلي چې که د امریکا مرستی غواړی که د نړیوالې ټولنې خوشتون کیاس او غواړی چې له انزوا راووسی دا ټول له دې سره تړاو لري چې له خلکو سره څه ډول چلند کوي تر ټولو وړاندې له ښځو ماشومانو او اقلیتونو سره. د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړیو په افغانستان کې د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. خلیل زاد د سنا جرګې غړیو ته وویل چې د په زغرده ویلي چې له تروریزم وروسته د امریکا لپاره بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو حقونه مهم دي. د ده هم وویل چې امریکا غواړي د افغانستان د سولې په راتلونکو خبرو کې ښځې او اقلیتونه برخه ولري. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وویل افغانستان ته د 300 میلیون ډالر بشري مرستې د ورکولو په اړه د ولسمشر بایدن حکومت له کانګرس سره کار کوي.
به هم په همدې موضوع کې تم کیږو. مخکې مو په یو راپور کې واورېدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې نه غواړي چې دا هیواد بیا کورنۍ جګړه کې ښکیل شي. په دې اړه مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې بلینکن ولې دا څرګندونې کوي. آیا په افغانستان کې له دې هیواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د یوې کورنۍ جګړې د پیښېدو احتمال شته؟
زه فکر نه کوم چې د کورنۍ جګړې خطر وجود ولري. د دې لپاره چې په یو جبهې کې فرض دی چې د افغانستان دولت مخالفین به هم وي، اما دا مخالفین که ودرېږیم د افغانستان دولت څنګ کې درېږي کوم چون ګډې په همدې کې دي. بنان واقعا په افغانستان کې تر یو ځای پورې زه پوهېږم هېڅوک د کورنۍ جګړې نه ښه خاطره نه لري او هېڅ ډول پاکستان ګټونکی نه ګڼي. په دې اساس دا احتمال وجود لري چې کورنۍ جګړه ونه شي.
که طالبان روغې جوړې ته غاړه کېږدي او جګړې ته دوام ورکړي او جګړه هم له دې سخته شي، فکر نه کوئ چې وضعیت به خراب شي، د کورنۍ جګړې تر حده پورې به ونه رسېږي؟
فکر نه کوم کورنۍ جګړه وشي. یعنی دوه جبهې باید رامنځته شي که خدای نخواسته چې یو وضعیت رامنځته شي چې جګړه دوام وکړي. یعنې دوه جبهې چې یو به د طالبانو جبهه وي او بل به د دولت جبهه، دا دوه جبهې به شروع جنګ وکړي سره لکه چې په تېرو کلو کې سره کړي دي. څه دې ته بس یو کورنۍ جګړه نه وایم، بلکې د دې ایدیولوژیک او فکري جګړه وایم.
د افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تېره ورځ بیا هم د امریکا په کانګرس کې په دې اړه بحث وشو چې امریکا څه پلانونه لري چې په افغانستان کې هغه د تېرو کلونو لاسته راوړنې خوندي شي. په تېره بیا د ښځو د حقونو په برخه کې ځینو کانګرس مینانو خبرداری ورکړ که چیرې طالبان وغواړي چې دغو پرمختګونو ته درناوی ونه کړي نو امریکا به مرستې پې بندې کړي. فکر کوي چې دغه د مرستو د بندولو خبرداری د فشار د بالقوه وسیلې په توګه کار ورکولای شي؟
دا بیخي یو ټوکه ښکاري. په دې معنا چې په یو وخت کې چې د امریکا قوت په ډول 5000 نفر وو دلته ما په شرط درلود یعنی پوځي فشار چې آخري فشار ده په طالبان ایران اوسته نو بیا کومې مرستې بندوي چې طالبان هغې په سر ټیټ کړي. زما باور دا دی دا تبلیغاتي بحثونه دي دا اضافي بحثونه دي طالبانو په خپل حکومت کښې له امریکایانو سره او د نړۍ له مرستې پرته خپل حکومت چلو دا یوازې تبلیغاتي اړخ لري او زما په نظر کوم عملي اړخ زه نه وینم.
د چارو کتونکی او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی و چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن د وروستیو څرګندونو په اړه خپل نظر څرګنداوه. په تېره بیا د هغو څرګندونو چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال نه دی رد کړی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د افغانستان په 15 ولایتونو کې د 12 ټولګیو له 8000 فارغانو د کانکور ازموینه واخیستل شوه. د ازموینې د ملي ادارې چارواکي وایي د روان کال کانکور ازموینه په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي. لومړی نن و، دوهم پړاو به د روانې سور میاشتې په 26 او دریم به هم د کابل ولایت کې وي چې تر اوسه نیټه نه ده مشخص شوې. دا اداره دا هم وایي چې روان کال به د کانکور په ازموینه کې شاوخوا د 12 ټولګیو 200 فارغان ګډون وکړي. نور په دې رپورټ کې
د 12 ټولګیو د فارغانو لپاره د 14 لمریز کال د کانکور ازموینې لومړی پړاو نن چهار شنبه په 25 ولایتونو کې واخیستل سوه. له کابل پرته د نورو 8 ولایتونو کانکور ازموینه د روانې غوایي میاشتې په وروستیو کې اخیستل کیږي. په 25 ولایتونو کې چې نن یې د کانکور ازموینه واخیستل سوه، روزګان، بادغیس، بامیان، بغلان، پروان، پکتیا، پکتیکا، پنجشیر، خوست، دایکنډي، زابل، سرپل، سمنګان، غور، فراه، کاپیسا، کندهار، کونړ، لغمان، لوګر، ننګرهار، نورستان، نیمروز، هلمند او میدان وردګ ولایتونه شامل دي. د کانکور یو شمېر ګډونوال تمه کوي چې په کانکور ازموینو کې به بریالي سي.
متی الله کانکور امتحان کې فکر وکړو ماشاءالله ښه وو، پروسه چې ډېره وه ډېره صحیح پروسه وه، درسته پروسه وه او استادان په خپل وخت راغلل او پروسه ده په خپل وخت شروع شوله.
قدسم حفیظ صاحب از مرکز بامیان و از لیسه سکول مرکز بامیان فارغ شدم و ما آمادگی را 2 سال شده خواندم و خیلی هم به نظر خود آماده بودم. سوالام آسان بود، خوب بود سوالای خودم حل کردم و بعد چه سوال دیگه من هم تو چندانش
هم تو شکی ماندک، امیدوارم اونا انشاءالله که سعی باشه. در ازموین ملی اداره عمومی رئیس پوهان عبدالقادر خاموش در چهار شنبه پر از اول چه در روان کال ازموینه با در نورو کلونو پا پرتلاله پا خوندی او شفاف دول او اخیستل سی. در کانکور ازموین پا دیلومری پڑاو که شاوخوا اوات یزره در 12 ټولګیو فارغانو در لوړو او نیمه لوړو زدکلو بنسټونو لپاره رقابتونه کوي. په پام کې ده چې سکل په کانکور ازموینه کې په ټولیز ډول څه باندې 200,000 تنه د 12 ټولګیو فارغان ګډون وکړي چې له دې شمېر څخه شاوخوا 144,000 تنه به په لوړو او نیمه لوړو دولتي تحصیلي بنسټونو کې جذب شي.
بیا هم د زده کړې په موضوع کې تم کیږو. په کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي د ښوونځیو د ودانیو د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. یو شمېر د ښوونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي خو یا ښوونکی نه وي او یا هم درسي مواد نه وي چې د دوی د زده کړې بهیر ډېر ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 3,500 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي، خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبي مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکیو له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بي بي امینې د ښوونځي د 12م ټولګي زده کوونکې فریحه شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سهار اخیر بعضې مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفع نشته، تالی کتاب تالی هم شاګرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده خبره شوي، ځکه لا هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د ښوونکو له کمښت سره مخ یو، ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او له اړوندې ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامل د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي:
زموږ مکتب سده موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نور موږ چلن خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یي تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ دا طرف په خیمو کېنو یا سرپناه صحیح نه لري مکتب. موږ
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي: په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما پامیر نداریم، چوکی نداریم، د زیر خیمه درس میخوریم. اگر
موږ څوکۍ یو میز نه لرو او دغه راز زموږ ښوونځی ودانۍ هم نه لري، د خیمو لاندې سبق وایو. که چیرې زموږ ښوونځي ته میز او چوکۍ او ودانۍ ورکړل شي، موږ ډېر ښه درس ویلی شو.
د سبانقل نامل د ښوونځي سرمعلم نصرالله هم ورته خبره کوي:
زموږ مکتب تعمیر نه لري، د ډېرې مشکلات سره مخامخ کې باران ګرمي، استادان په ښه طریقه درس نشي کولی، شاګردان په ښه طریقه درس نشي یادولی. زموږ د مقامات څخه دا هیله کوو چې زموږ ته دا مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل دفع کړي.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتاب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت محترم معارف
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې له هم زده کوونکو ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت 10 میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر ژر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 523 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100,000 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 80% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټول یې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په دې خبرونه کې چې د خبرونې په دوهمه نیمه کې اوري د کابل د پارک شهر نو پر موضوع غږېدلې او د غرض اساسي بشري حقونو له بلې خبرونې سره یو ځای د تخبر وخوسي. ونړیوال موضوع په واشنگتن کې میشتې د بشري حقونو ډلې فریډم هاوس په خپل کلنري راپور کې په اروپایي او آسیایي هیوادونو کې ډیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې او ویلي چې په تېرو 12 کلونو کې کله هم ډیموکراتیکې هڅې په دغو هیوادونو کې دومره کمزورې نه وې. نور په دې راپور کې
فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا ایرو ایشیا سیمه کې له ډیموکراسۍ د پشاتک لپاره خبرداری ورکړ. د بشري حقونو د مؤسسه وایي منتخب مشان په ګڼو هیوادو کې ډیموکراتیک بنسټونه کمزوري کوي، څو په واک کې پاتې شي او په دې ډول استبدادي واکمنۍ ته لار پرانیسي. په 2020 کال کې ملتونه د ترانزیټ په حال کې دا غ کلنی راپور نوم دی چې په واشنگتن کې د بشري حقونو دغې ډلې خپور کړی او پکې په اروپایي ټولنې کې له ډیموکراتیک پلوه د هنګری او پولند وضعیت تر ټولو بد ارزولی دی. په راپور کې راغلی دی چې په دې دوو هیوادو کې د تیرې یوې لسیزې په ترڅ کې په بې ساري ډول ډیموکراتیک اصول تر پښو لاندې شوي دي، خو په راپور کې په اکثر هغو هیوادونو کې چې ارزول شوي دي د ډیموکراسۍ وضعیت پکې د 10 کاله مخکې په پرتله خراب یاد شوی دی. په راپور کې د روسیه او بلاروس رژیمونه استبدادي رژیمونه بلل شوي چې د تېر یوه کال په موده کې پر خپلو خلکو فشارونه زیات کړي دي. فریډم هاوس بیا د بلګې په توګه څرګندوي چې بلاروس کې هغه مظاهره چان وځپل شول چې د ډیموکراسۍ لپاره یې هڅې کولې، او په روسیې کې د فساد ضد فعال او اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی د وژلو هڅه وشوه. همداراز په روسیې کې د اوکراین له پولو سره نږدې د روسي ځواکونو ځای پر ځای کېدل د هغو هڅو برخې دي چې د دې هیوادو مشران غواړي په واک کې پسې پاتې شي. په راپور کې راغلي دي چې په ارمنستان کې له 2013 کال را په دې خوا چې هلته بخملي انقلاب وشو، د لومړي ځل لپاره تیر کال ډیموکراتیک حیثیت کمزوري شوې. په راپور کې د ګرجستان وضعیت هماغسې بلل شوی دی لکه په 2011 کال کې چې اوسنی واکمن ګوند د استبدادي رژیم ځایناستی شو. په راپور کې د قرغزستان په اړه ویل شوي دي چې ډیموکراتیک حیثیت پکې د لس کاله پخوا په پرتله لږ څه کمزوري شوي دي. د اوکراین په اړه بیا راغلي دي چې د حکومت له لورې د اصلاحاتو هڅو ادامه پیدا کړه خو له مقاومتونو سره مخامخ شوه. د فریډم هاوس په راپور کې په ازبکستان او شمالي مسدونیا کې د تیر کال ډیموکراتیک حیثیت سیل شوی دی، او ویل شوی دی چې په دې دواړو هیوادو کې په دې برخه کې ډیر پرمختګ شوی دی. بوسنیا هرسوګوینیا بیا له 2016 کال راوروسته د لومړي ځل لپاره سیل شوی دی.
او سم د روژې د مبارک میاشتې په مناسبت د ازادي راډیو د پروګرامونو لړۍ ونه می برخه.
سلام استاذ، نوم څه دی؟
ډیره زیاته مننه، نوم یې زین الله زهین دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. پلان زه په لومړي سمستر کې د اقتصاد په زده کړو باندې بوخت یم.
له دې نورم کوم کار کوئ؟
پلان خو غواړم چې خپل زده کړې په مسلکي توګه مخکې یوسم، او خپل درسونو ته مې اوږه ورکړی ده، او د مشرانو ورونو هغوی دومره عاید موږ ته برابروي چې هغې باندې خپل ژوند په متوسط توګه په مخ یوسو.
د ژوند نه خوشاله یې؟ د کورنۍ عاید مخ دی؟
لکه د نورې نړۍ ژوند هغې سره خو د افغانستان پرتله ډېره سخته ده چې وشي، نو الحمدلله ګذر خاله ژوند مو روان کړی.
نو روژه او درسونه څنګه دي دواړه؟
روژه خو که ووایم روژه مبارکه خو هم ډېره ښه ده، ځکه چې بارانونه کېږي، او درسونه دا چې ازموینې مو دي دواړه تر دې دمه ښه تېر شول، او هیله لرم چې ښه رزلټ به هم ترلاسه کړم.
مطالعه پکې کېږي روژه کې؟ اسانه وي که سخته؟
ما دغسې یو پلان جوړ کړی و چې مطالعه د تفریح په توګه ترسره کړم، نو ما وکولی شول چې ډېره ښه روژه هم مخته ورسره یوسم، او ازموینو کې هم ښه پچه حل کړم.
ستاسو ماشومتوب ته به وګرځو، د هغه وخت روژه ماتې درته یادېږي؟
بلکل رین صاحب، که ووایو دغه په ماشومتوب کې به کله هم چې موږ روژه ماتی کولو د کورنۍ غړو به موږ ته ویل، په هغې وخت کې دغه لاوډ سپیکر دغه شیان ډېر نه وو، نو بیا به یې موږ ته ویل چې بیرون ووځئ، کله چې اذان وکړو بیا موږ ته خبر راکړئ چې اذان یې وکړو. نو هماغه شېبې هم ماته یادېږي، بیا دغه ماته یادېږي چې تر هغې به هغه وخت به یې موږ ډوډۍ باندې نه کینولو تر څو چې دوی نه وخوړلې.
د روژه ماتې پر مهال چې کومه سندره ماشومان زمزمه کوي کړې ده؟
بلکل، هغه سندرې مو ډېرې ویلې دي، غږ به مو سره کوو چې روژې روژه ماتې دغسې یو شی به مو سره ویل.
ډېر ښه. ایا فکر کوئ له ماشومانو سره یو ځای روژه ماتی کول یو ډېر ښه کار دی، ښه فرهنګ دی؟
بلکل اریان صاحب، که ووایو د روژې نه یخوا هم موږ ماشومانو ته ډېر درناوی کړی دی، هر وخت له موږ سره په ډوډۍ باندې ناست دي.
په روژه او بلخصوص بیا په روژه ماتې کې ځینې کورنۍ له ماشومانو سره تند چلند کوي، فکر کوئ دا کار سم یا ناسم دی؟
ما یو ځای مې یو کتاب کې مطالعه کړې وه چې ماشومان له موږ څخه زموږ له خبرو څخه زده کړه نه کوي، زموږ له عمل څخه زده کړه کوي. که موږ غواړو چې یوه ښه ټولنه ولرو، باید له خپلو ماشومانو سره ښه کردار وکړو، او لکه څه ډول چې موږ ښې خبرې ورته کوو هماغه شان په چلند کې هم دوی ته ثابته کړو.
ډېره زیاته مننه.
مننه.
ستاسو له پیغامونو
نبی د زابل ولایت څخه سره په تماس کې هم. په زابل کې دوه زیاته ګرام پروشي ده چې حکومت هیڅ مخنیوی نه کوي، چې د سلو روپو شی د هغه په 300 ورکوي. دکانداران د اوړو څخه بېرته د فرچون والا د کسابانو ډېره زیاته ګرام پروشي ده، هېڅ کومک یې د ولس سره نه ده کړی. د ګرام پروشي چې شیان ساتلي دي، ګدامونه یې په ډک دي، نو د حکومت څخه موږ دا غوښتنه کوو چې په دغو کښې راووځي او دا خلک اصلاح کړي. سلام
ڈرائیور، خبر ہے کم محمد گل گمے گم ساری نو بارڈر باندھ امرو کا بس گمرک کی زو بلا ورس گردش گمرک کی تقریباً سمیر سو موٹر والا اڑو بے ٹول دا آیا ٹن زغال بار کڑی پاکستان تا پشارے نو بارڈر باندھ
اوس ورور جان بیا ټول په یو ورځ را خوشې کړل ټول بس چا ماتیل تور کی بیرته ګورک را وړي بیرته تر واخ نور نور موټر پر راواز ورور دا حکومت ولې دې لار غم نه کوي دې د ټول غلا روانه ده مکمل غلا ده دومره دا بیا څنګه دا وړي سلطنت نه ماسول کوي اوس موټر کې ولا جندل د چاري نه او ته درا چې ماتي دی وګوري ګمرک دی وګوري دلته ګمرک والا دي مهرباني وکړي دې غم وکړي السلام علیکم
کندار کار نہ خراب
افغانستان کې مازیګر څلور نیمې بجې شوې وړاندې دی ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هېروي خو اوس به فریبا زهر د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو لنډیز واوروي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي هیڅ لوری په افغانستان کې د کورنۍ جګړې پلوي نه کوي خو نو موړي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د کورنۍ جګړې یا د پوځي لاري د طالبان وخت د رسیدو احتمال رد نه کړ په کابل کې د امریکا سفارت د امنیتي ګواښونو له کبله د خپلو کارکونکو شمیر کموي دغه سفارت شارج دافیر راسول سنتر په شامپر ټویټر ولیکل چې په کابل کې د تاریخوالي او ګواښونو راپورونو له ډیریدو سره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت منلی چې په کابل کې د امریکا د سفارت یو شمیر کارکونکو له دې هیواد ووزي راسول سن زیاتوي هغه کسان چې کولای شي هم د دندې له بل ځای تر سره کړي له دې ځای استل کیږي خو هغه پرسونل چې د امریکایي سرتیرو د وټولو به هیڅ تر تړلو موضوعاتو او هم د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره مهم کارونه تر سره کوي په دې سفارت کې پاتېږي د دغو کارکونکو د شمیر په اړه څه نه دی ویل شوی د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې لسکونه کسان په دې وروستیو کې د ماینونو له کبله مړه یا ټپیان شوي دي د بیان د ازادۍ کور فریډم هاوس په اروپا او اروپا آسیا یا یوریشیا هیوادونو کې دیموکراسۍ ته اندېښنه څرګنده کړې ویلي دي چې په تیرو اوولسو کلونو کې هیڅکله په دغو هیوادونو کې دیموکراتیکې هڅې دومره کمزوري نه وې روسیا اعلان وکړ چې د سلواک او د دریو نورو بالتیک هیوادونو او ډیپلوماتان باسي او د اروپا د فوټبال جام د اتلولې په نیمه پای لوب کې نن ماښام د پاریس سنت جرمن او مانچستر سیټي لوبډلې سیالي سره کوي
کوم غوښتي وي د یو نورو خبرونو تفصیل کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې پته مو د ازادي رادیو ټکی او یا ازادي رادیو ټکی کام مخله دې چې دوه نیوز خبرونه ته وار ورسیږي او بل موضوع راخلو په غزنی کې خبر اعلان وایي دولت او نړیواله ټولنه د افغان خبر اعلان او د بیان د ازادۍ د خوندیتوب په برخه کې په دغه حساس شی بو کې خبر اعلان تر شا ودرېږي دوی دا غوښتنه په دې ولایت کې داسې مهال وکړه چې په دې ولایت کې د خبر اعلان او د ملي اتحادې په خوانی وژل شوی مشر رحمت الله نیکزاد کورنۍ ته د میر مسجدی خان مډال ورکړ شو نور په دې رپورټ کې
الیاسی دایی خبرنگار رادیوی آزادی در هلمند را
دا د وژل سوی خبریال رحمت الله نیکزاد ژغدی چې د سې شمې په ورځی کورنۍ ته د غازی میر مسجد خان مډال ورکړل سو په دیاله په جوړه سوی غونډه کې د غزنی ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی سربیره ځینو چارواکو د نیکزاد د کورنۍ غړو یو شمیر قومي مخورو مدني فعالانو او خبریالانو ګډون کړی وو دا غزنی والی د نیکزاد کړنی وستایلی او هغه یو زړور خبریال یاد کړ چې په خبرې نیکزاد په وطن مین خبریال وو او نشټونی د غزنی لپاره یو لوی ځای او بلله والی وویل دغه مډال د نیکزاد کورنۍ ته د ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه په پام کې نیول سوی دی
د افغانستان د اسلامي جمهوریت د ولسمشر محمد اشرف غنی د حکم پاساس د هغه خبر اعلان لپاره چې کلونه کلونه د هیواد او خلکو خدمت کړي میډال ورکو چې د هغه له جملې څخه یو هم رحمت الله نیکزاد دی
په افغانستان کې د خبريالانو ټولنې هم د دولت دا کړنه ستایي خو وايي چې باید د خبريالانو خوندیتوب ته هم پاملرنه وسی په مرکزی زون کې د خبريالانو د خوندیتوب کمیټې مشر جمیل وقار وايي ځینې وسلوال چې د خبريالانو د وجلو په تور نیول سوي هغه باید د خبريالانو مدني ټولنو او د وجل سو خبريالانو د کورنیو په وړاندې په علني توګه محاکمه سي هغه زیاته کړه حکومت په ریاست وخت کې د خبريالانو تر شا ودرېږي
زموږ غوښتنه په ځانګړي توګه له حکومت نه او په عموم کې بیا له نړیوالې ټولنې دا ده چې د خبریالانو د مصونیت برخه کې، د بیان د ازادي خوندیتوب برخه کې، په دغه حساسو شیبو کې د افغان خبریالانو تر شا ودرېږي.
وقار زیاتوي نیکزاد یو زړور، ځیرک، زړسواند، خواخوږی او د ملي فکر څښتن انسان وو. رحمت الله نیکزاد تیر کال د مرغومي میاشتې په لومړۍ نیټه ماښام په غزنی ښار کې د لومړۍ امنیتي او ځی اړوند په خواجه حاکم سیمه کې د خپل کور مخته د خپلو ماشومانو د سترګو په وړاندې په یو وسلوال برید کې ووژل سو. رحمت الله نیکزاد خبري الوو او له خواو شاشلو کالو څخه یې په غزنی کې له بیلابیلو سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو سره په رسنیز ډګر کې کار کړی وو. هغه له تیرو شاوخوا دریو کالو څخه په غزنی کې د افغان خبریالانو ملي اتحادیه